پانی وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونه مخ کې لند خبرونه دا فن خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخ د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلکو ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو د غیدارې ویلې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري په دې چاودنه کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو 15 کس ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب، علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي. د برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا داسې وخت کېږي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوی هم زیاده شوه. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اجه سمندرګي کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په برابرۍ کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول کېږي. دو امریکایی، یو روسای او یو جاپانی ستورمزلی په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلی نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلی په تېره اکتوبر میاشت کې د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږدول شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بهار ایالت کې د یو مسلمان سړي د وژنې د قضیې په تړاو نیولې دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخته حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښو د خوړلو یا هم د څرمنو د کارولو لپاره حلالوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني. ستاسو د پوره روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، دغه روان هجری شمسی کال مخ په خلاصېدو دی او په دغه کال کې د ازادي رادیو په خبرونو کې ډېر تغیرات راغلل. د هغه جملې څخه یو دا چې زموږ خبرونې د 12 ساعتو پر ځای اوس 24 ساعته تاسو اوریدلی سي، چې د هغه سره سم زموږ د ځینو خبرونو وخت هم تغیر کړی دی. بل دا چې په دغه روان کال کې دغه رادیو خپل د زیاتو پروګرامونو نشرول د بیلابیلو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او نورو رسنیو له لارې پراخه کړی دی. او همدار تاسو کولای شئ خپل دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو خپرونې ته نه یوازې د رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین بلکې د واتس اپ له لارې هم خپل پیغامونه پریږدي. نو په دې هیله چې په راتلونکي کال کې ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې تاسو یې په لټه کې یاست پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو د خپرونو څخه په بشپړه توګه ګټه واخلئ، د نن ورځې دغه خپرونه د ځینو پیدا شویو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتې هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخه دی ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړی ته سالا شمیره وای ما 0 8 8 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات میرا تبھی مهم واٹس ایپ پشتہ دے 0 8 8 0 5 0 3 3 0 سلام ہم دتا ہے میں 0 8 8 5 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات شمیره ته دی وایم چې دا پال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 له تاسو هو د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت ته نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرا رود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکي کې نکور دی پلار می مر دی دا لک د تورل ستنګل سکاله په عمر کې دی زه غواړم چې دا غلک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 14 01 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 9 14 01 دغه لک وایي چې زه خپل اخ شي راوستلم او اخ شي راته وتښتېدی اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو وتل کې کله په بل وتل کې نو ما ولیدی او ما د هلک څخه پوښتنې وکړلې وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زه یم پلار یم څلور کاله کېږي چې مړ دی وسلام ستاسو خدمتګار
گران اوریدونکو په دې هیله چې په دغو پیدا شویو کسانو کې ستاسو کم دوست او عزیز هم شامل وي کنه نو دوایو به کوو چې هر څه ژر پیدا شي اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې په هغه کې د خپل ورکوسو خپلوانو او دوستانو پلټنه کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تیر روشن صاحب تا ته سلام د ازادی رادیو تا کی به ټول ته ما سلام ورسیږي باد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی سپاره معلومات نه لوري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 3 4 4 1 5 1 شمیره زر بیا تکراروم 0 3 4 4 1 5 1 واتساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلم مرسه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادی رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم مونږ یو رکسوی حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شکوشی سیمه اوسیدونکو دی حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسی ل خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو کورنۍ د نموړي په اړه سخت پریشان ده هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1 هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي والسلام
ازادی راډیو کارکون کاریدون کی جن ټول ته سلام وایم باد سلام دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کیږي چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وایي 0 3 4 5 2 5 5 شماره بیا 0 5 5 5 5 5 دس ماہ نمبر دے نکار چالی دلی کور کابل ولایت کے تیز شمارہ تیز ماہ سے تماس کن سی
نمون دا آزادی راڈیو کارکن کو آوری دن کتا دا غا عبدالوکیل مدنی نمیجی دی ہلمن ولایت دے دا نالالی ولسوالی دا لاس پینزل شپی کی ریش دا نادر کسو دے کسو کیا چالی دلی اونجا پی جد دلی
گران ورور تاسو د دغه ورکسیوی کس عکس په واتس اپ کې شې دي او خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره مو په خپل نه دی ویلي چې موږ څو ځلې دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي دا ځل زه تاسو د ټلیفون شمیره ولولم خو بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي تاسو د ټلیفون شمیره 0 0 1 0 1 0 0 0 بلش میرا 0 0 0 2 2 8553.
دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی شفیع اللہ نومیږي. د ملای چت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې اوس یو شکاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نداره کړه. دی که هر مسلمان ورور که په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما غږ اوري، نو که چارې دلې وي یا یې په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردۍ او روحیې له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 1. بله شمیره ده 0 اویا 8 2 2 3 4. درېیمه شمیره ده 0 اویا 2 8 0 9. همدارنګ زموږ د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 95 1 1.
زه غزنی د ولایت کې مقر د ولسوالۍ د کوفند علاقې د نیلي د کوڅې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده چې دیارلسو سپتو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته د حال ور 0 و 0 3 4 9 3 1. دغه اسمانه ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسېدونکي دي. ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده 0 و 2 8 0 و 1 9 1 5 9. 0 و 8 2 1 9 5 1 9. د بې سیمې شمیره ده 0 و 0 1 0 2 5 9. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاریزوغان د کلی دی. دا 9 کاله کېږي چې نداره که دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 و 1 1 6 2 4 4 15. شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 و 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي. د راز محمد فکیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی. د نوزاد د کاریزوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي. دا 4 میاشتې کېږي نادره کړی. ټلیفون یې 4 میاشتې تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 و 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکرارم شمیره 0 و 8 1 4 4 5 9 و 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. دا اوس افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیره ده صفر وو شپږ پنځه یو صفر نهه صفر دوه پنځه، یعنی صفر اووه سوه پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د آزادی ټول کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کاله کېږي د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د دوه عمر سی اوه ویشت کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله داسې اوه څلوېښت اته څلوېښت کاله کې به وي د دوه عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغه شماره زمر سر اړي کوونی سي 20 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار چا ته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا 12 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه 15000 کلداري ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکو کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې، یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0531 2 1 8 5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او داسې 18 کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته دغه شمار زنګ ووایې. او وسه وایي 19 شپږ شپېته 9 40، یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9. دوهم شمار انټین شمار د 0 5 9 5 9 5 6 5. یعنی 0 5 3 9 3 9 5 5. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو ټلون کران او د ګوګل ته سلام وړاندې کوم. زم پکار ځم د شلمند عاشر ول سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوال وکړم چې دا څنګه درک دی. اصلي شلمند عاشر ول سوالي وسیدل کې دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز لشکرگاه افغانان نسیم نادرک توی دی اگر هر مسلمان رو پالون من معلومات لدی لیمی خربانی نمشه گزما سره کل این برده شمی رو آلی که اوی نسی سما در تلیپن شمی را سیپر اوه دوا واره سیپر دوا اتا شپاش دری سیپر دوا شمی را زدی در سیپر اوه دوا واره سیپر دوا اتا شپاش دری سیپر
دعا د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم عمر یو دوه دانیا لکان ورک شوي دي چې نومان یې مشر احمد ولي دی او کشر ورور یې سردار ولي دی او شمس الله کا زامن دي د مجید کا ملستان دي او دې د لکان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي ورکسی دا موزاد نشپس پا منطقه کنی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چه ورکسی دی اکیار ورور پا دو اکل معلومات لری نخدانه دا وجه دی مشکر دو شمیرو از مشکر لی که ونیسی دا تلیکن شمیری بخشن آقای ما چی دو یواشی هر سالات ورکوهایی چی سپر و دریه یو دوا نه یو اکه اکه پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم سپر اووه درې یو دوا نه یو اکه اکه پنځه دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي السلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نزدی رادیو ستا غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې دی د سالخیلو د کلي اوسیدونکی دی د پنځه میاشتې کې سینه درک دی هیڅ چاته درک نشته که هر چاته معلومات وي وروره پر دغه شمېره دي زموږ سره تماس ونیسي السلام په احترام
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ مننه د واتساپ شمېره 003-004-8-8-4-8-0-5
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0-8-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0-8-9-8-6-6-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
عزتمنو دوستانو د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم مختمو ګلو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00-42-02-21-12-1-5
د آزادی میلمه
د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. قدرمن اوریدونکو، د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره چې په ګڼو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړې ده خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال، خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژندګلوي اورېدونکو ته وکړه، خو که تاسو پخپله په خپلو ادبیاتو ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کوي، چیرته زیږېدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اورېدونکو ته. افغانستان کې زیږېدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډېر کېږي چې بریتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکترا په ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلی دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړی ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر و، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بېرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بېرته پېښور ته تللی، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلی؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچه اوس هم د دکتورا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې تو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینري ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمني بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادگی نیو دولسم بخلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومیلیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیو او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینري انتخاب کړ نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لات چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډېر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي وو چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ترمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوی دی او تطبیق شوی دی خود دوی مقایسوی حالات ز د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې حتی محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نومې پښتونولي ایښی شوې ده خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې حتی تاسو په امریکا کې په هند کې په اردن په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړه لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، وګورو چې په بعد کې اکثر وخت نجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه راغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعدید اشاره شوې ده چې که چیرې په یو مسله کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې. خو متاسفانه په عمل کې شتون لري او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي. او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنې کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته مونږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغې مخه ونیول شي او خپله عرف و عادات و فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف و عادات و فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په زیاده مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو ګورو چې خپله نورمو عاداتو عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغیر په حالت کې ده. نو د سینه د چیکه چیري زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچیري ضرر لري د ټولنې ته باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورستۍ پوښتنه هم په دې خاصه مسله کې زه له تاسو نه لرم، بیا ورځو نورو موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، له نننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لرئ؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې له لارې د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډېر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پې کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزیس ترسره شي، زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی خبرې مې کړې. همدا
پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکړم، میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره، ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله، دقیقا. بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلي ول، چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکوو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یوناما په واسطه فعالیتونه کوو، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه خزي چې په بهر کې دي او هغه خزي چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او ستاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمېر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېره دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو دپاره یو ډېر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړای شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دیوان دي چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې د محکمې بې د اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې تبې ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډېر بین المللي رسنۍ دي ډېر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې ترسره کړلې، د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورسته برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته وایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې ډاکټرا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې د عملي دپاره عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان دپاره او د افغان او نجونو او ښځو دپاره کار وکړم، او دغه کار هر هغه شی چې مې پلوسته وي غواړم چې دغې څخه استفاده وکړم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کړو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم په دې سهم واخلم، او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوم، او نور هم ډېر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډېر مهمه ده، او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې ستا د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته.
ਸ਼ਮੀ ਪਰ ਜੜਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। رضا یما ساکب.